سلام ستړي مشه په افغانستان کې د ماخام او په جشوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت څاروان پکې ساسي کوربه ده د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي خو تر دې وړاندې لنډ خبرونه د بشري حقوقو دوه مخکښو مدافع ټولنو غوښتنه کړې ده چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنستي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقوقو مدافعانو په یو ګډ راپور کې چنوانې دي د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه ویلي دي چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکي اقدامات د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه وڅېړل شي په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر له قوله ویل شوې دي چې نوموړي وایي افغان میرمنې د جنسیت په اساس د بشریت ضد جنایتونو قربانیان دي د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلويختو نوو انټنونو درغونې د پلان خبر ورکوي بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی دی چې د انټنونو به د بلخ جوزجان فاریاب سرپل او سمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي بختر د اترا د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکوي چې وايي تر اوسه د جوزجان ولایت په قشتي پی او در صابل سوالیو کې درې انټنونه فعال شوی او پراتلونکو دوه میاشتې کې په ټولو پنځو ولایتونو کې د نورو یو څلويخت انټنونو د رغونې چارې بشپړې شي په تخار کې د طالبانو امنیتي سرچینې وایي په دې ولایت کې یوې ښځې ځان وژنه کړې او یوه بله وژل شوې ده د تخار د امنیت قمندانۍ ویانت عبدالمبین ساپی نن رسنیو ته وویل د ینګي قلعه ولسوالۍ په کفتر علي کلي کې یوې درویش کلنې ښځې د کورنۍ ولانجو له کبله مرګې موش خوړلې او ځان وژنه یې کړې ده هغلی ساپی همداراز وویل بیګا په مرکز سالقان کې په یو بله پیښه کې یوه ښځه په خپل کور کې د ناپېژندو کسان لخوا وژل شوې ده د ساپی په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې دي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري خو په وروستیو کلونو کې پکې زیاتوالی راغلی دی او د اوکراین په د نپرو ښار کې وروسته له هغې یو کس ووژل شو تر لسو زیات ټپیان شول چې په دغې ښار کې روغتیایي مرکز روسیې په یو برید کې په نښه کړ دا برید د روسیې د هوایي بریدونو د نوې څپې په ترڅ کې شوی او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په یو ټویټ کې دا د بشریت په وړاندې بل جنایت بللی دی دا سیمې څخه په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې له څو ودانیو لوګي پورته کېږي او د دې احتمال شته چې ودانیو ته ډېر زیان رسیدلی وي د دنوپرو پتروفسکو والي ویلي دوه ماشومان چې ودرې کلن او بلش په کلن دی هم په ټپیانو کې شامل دي د هغه په خبره یو لستنه په روغتون کې بستر دي او د دوه روغتیایي حالت نازک دی
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ملخو په هجوم خبري کو په ورستي ورته کې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې د غلې د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي د ملخو د هجوم خبرداري ورکړه د دې ادارې پر اساس په بدخشان بادغیس بغلان بلخ کندو سمنګان سرپل او تخار ولایتونو په چیربیا په فاریاب او همدارس تخار ولایتونو کې په البته په بیلابیلو سیمو کې ملخ لیدل شوی چې مخ په ډیرې دودی او تازه راپورونه شي چې هرات او غور ته هم ملخ ورغلی دي په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ او استازی ریچارډ ترنچارډ وایي د افغانستان په دغو ولایتونو کې د مراکشي ملخو خپرېدا لوی اندېښنه ده ځکه چې دا ډول ملخ د غلو دانو په شمول 150 ډول نباتات خوري او له دې عمله کروندګرو او ټولو افغانانو ته لوی مالی زیان پېښېدای شي څلوېښت کاله پخوا او بیا شل کاله پخوا چې په افغانستان کې د ملخو سیلونه راغلي وو د غنمو 15 سلنه حاصلې له منځه په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازی وایي اټکل کیږي چې سش کال به په دې هیواد کې د غنمو حاصل په تیرو دوو کلونو کې بلکې تباندې دوو کلونو کې شاید هم په درو کلونو کې تر ټولو شوي خو د ملخو هجوم له منځه وړي او ممکن د سش کال په پای کې او راتلونکي کال په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت په حیرانوونکي ډول خراب کړي مراکشی ملخ په درسته نړۍ کې غلو او نورو نباتاتو ته تر ټولو زیات ضرر رسون کې ملخ ګڼل کیږي او کساش کال دا ملخ ډیر خپاره شي نو له 1000 څخه تر 1 میلیون او 200000 ټنه غنم لمنځه وړلی شي چې دا د افغانستان د ټولي غلې د کالانی تولید څلورمه برخه ده. سش کال د تیرو کلونو خلاف وچکالی ډیر نشته او شرایط د ملخو د ودې لپاره برابر دي، ځکه چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د ملخو د ودې لپاره مناسب ورشتونه وشول. په دې خبرونه کې د ملخو د خپرېدو په عواملو، د ملخو د خپرېدو یا هجوم پر تاوانونو او د مخنیوي پر لارو چارو له خپلو درنو متخصصو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو ساتنې څانګې استاد رئیس خان مخلص، همداراز پوهنمل غنیداد سعیدی چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات شکورنې څانګې استاد دی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته به هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې که د موضوع په اړه مو پوښتنه درلوده، نظر مو درلود، نو راسره تماس ونیسئ. د فیسبوک له طریق هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظرونه راواستوئ. ځینې اوریدونکو دا کار کړی دی، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه پته ده، دا موضوع لیکلې ده. د تبصرو په برخه کې کولی شئ خپل تبصره ولیکئ او که ټلیفون کوئ یا د واتساپ له لارې له موږ سره تماس نیسئ، یو څه صبر وکئ، لږ وروسته به اعلان کړم. لومړی پوهنمل صاحب سعیدی، ملخ د نورو حشرو په شان هر ځای وي، لیکن شاید د ډیرو لپاره دا سوال وي چې ولې دا حشره په یو ور دومره ډیریږي چې سیلونه ورڅخه جوړیږي او بیا په هر فصل باندې حمله کوي.
لارښوونه مخکې سلامونه او نیکی لري د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او د هیزم سیسټرو په شرکت دی له تاکټیک سره په جوړو کې. ملخ وځي خبره ده چې حشرات او د اټفترا فادر او د ارکټیډیا فکورنی پر اړه لري. زیاتره وخت موږ د ملخ خصوصا د مراکشي ملخ په اړه چې موږ څه وایو، اکثره وخت د دې هجوم یا توجانی حالت کوم دي، اکثره وخت د طبي عوامل دي. بعض وخت ورشتنو د کابل څخه کیږي، بعض وخت د غذایی موادو د کمښت چې د دې لپاره کم وي هغه ته په دې ډول باندې استدګي نشي کولی. نو یو دم اقلیمي شرایط تغییر کوي، واضح خبره ده. کوم وخت اقلیمي شرایط تغییر وکړي هغه سره سم دی هجوم وړي پرې وسیمه باندې، خصوصا هغه ځایونه ته چېرته چې د دې لپاره غذایي مواد موجود.
بله صاحب، ډیره مننه. سلامت اوسه پوهنمل غنیداد سعیدی. استاد رئیس خان مخلص، څنګه په هدا شو چې ملخ زیاتی شي؟ ملخ مخکمه په مخکنی سوال کې مې موضوع ته اشاره وکړه چې ملخ هر چیرته شته، هر ځای وی یو دانه مانه ملخ وی، لیکن څنګه به پوهیږو چې ملخ ډیریږي او ممکن فصلونه تباه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تروان سے بڑی ربخنے سر ازمان محمد رئیس مخلص دا دی ازادی راڈی تخنیکی ٹیم او سعیدی سے بزمونگا ملما ورسارا استاسو طول او ریدن کی تانی کی حلو سلامون اوڑن دکھوں دا اوڑی رکھا پختان بطنگ پوہی گو چے ملخان رات لیشی پر روان کال کی زمونگل پر دی مصیبت پتوگا من نمینس ترازی کالا چے محیطی شرائط دیل پر مناسب وی پا ہو وزایونو کی چې د بهر لسټ هینا ل 390 تر 300 متر پورې ارتفاع ولري، ته پزار زمکی وی وړه خوړونه یا کندشتون ولري او لاند سرلای ولري، په هغه مناطقو کې چې د ورښت کچه ل 390 تر 500 ملي متر پورې وی په دغه ساحو کې راتلای شي. سو وخت کله چې د ورښت کچه د پسرلی په موسم کې تر 100 ملي متر پورې وی، دا د دوی لپاره مناسب شرایط دي چې مراکشي ملخ براوځي. کله چې د ورخه چل دینه کمه و، بیا شاید د دوی لپاره منفي اثر ولري، او یا له دینه زیاته و، بیا ځینې طبیعي دښمنان د دوی لپاره رشد و نمو کوي، د دوی هګۍ له منځه وړي، بیا دا ملخان د آفت په شکل منځ ته نشي راتلی.
بله صاحب شغله محمد رئیس مخلص صاحب فصلونو ته د ملخو تاوان څومره وی؟ یعنی په همیشه دوی ډیر تاوان پیښوي که په ځینو مواردو کې
دا د پیریودیک شکل د کده شي سکل دی او بای شکل وکال تل دینه کم وی، مګر متاسفانه کومه سکل په خ شکل هم کنټرول کړل شو کچیر دی دوی 2% بیا هم ژوند دی پاتې شي هغیا شونه صورتونی سي د کال پر بیا دی او په خ شکل من نشترات لشي لټول نباتي محصولات او یا نباتات څخه د تغذیه کوي. مخکمه ذکر کړ چې کله د پسرلی په موسم کې د دوی د نبات وخت کم وي، لاندې زر لمنځه لاړ شي، له هغو ساحو څخه دوی د نورو ساحو په طرف باندې حرکت کوي تر څو خپل غذایي توکي لاسته راوړي او تولید یې مثال وکړي.
استاد مخلص، بیا هم بل پښتنه مل تاسو څخه کوم، هغه دا چې څنګه کولای شو چې مخه ونیسو د ملخو؟
د بخیر سره دی ملخانو مخه نیول که زه د شلک په مجموع کې په وغږیږم، ملخ کله راتلی شي؟ د ملخ لپاره درې شیان ډېر مهم فکتورونه دي: د ځنګلونو قطع کول، له څړځایونو نه نامناسبه ګټه اخیستنه، او درېیم چې تر ټولو مهم فکتور ده او بدبختانه موږ افغانستان ورسره مخ یو، هغه جنګي عوامل دي، د جنګونو شتون ده. دغه درې شیان د دې لپاره زمینه مساعدي تر څو مراکشي ملخ یا دې ته ورته نور ملخان په یو منطقه کې رامنځته شي، چې موږ د دې بیلګې په افغانستان کې هم لیدلې دي. او په 1990 کلونو کې چې کله تاجکستان له داخلي مخالف شروع سره یا جنگونو سره مخ وحلته، عمده لامل همدا ګڼل شوی و.
بله استاد، د افغانستان د کرنیزو علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم او د پوهنسي د نبات شورنې څنګه امیر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی په دې ورستیو کې مشته وویل چې مخکې تر دې چې ملخ د هګیو اچول پیل کړي، دوا باید پرې وپاشل شي. د همدارز ویل د ملخانو د مخنیوي لپاره باید په ژمي او پسرلی کې مزکه یوی شي، یعنی کله چې مزکه دیار لستر 45 سانتی متره ژوره چپشی د ملخانو هګی یا ریچه تر خاورو لاندې کیشي. او د ویل چې بل موثره طریقې د تومه استعمال دی، یعنی لکه د لومه چې ورته شودل کیشي، یعنی یو شی په شی باندې دوا چول کیږي په خوراک باندې چې دوی وخوري او مرشي. په دې اړه ستاسو مخلصه تبصره سره دا طریقه څنګه ده؟ په دې شکل سره تر څه حد پورې ملخ لمنځي؟
بالکل، په دې وختونو کې د ملخانو د کنټرول لپاره بغیر کیمیاوي توکو کارونې څخه بله طریقه په اصطلاح دومره مومه ده یا کومه کوونکې نه واقع کیږي. دا ټول هغه شیان چې تاسو ذکر کړل د همدغو په واسطه باندې موږ د ملخان کنټرولو. خو موږ کله کولای شو چې یو دشته صحرا چې هغه په سلاو په زرهاو هکتاره وي هغه موږ قلبه کړلی شو، په هغو ساحو کې چې هغه مزرعي وي هلته نباتات کرل کیږي موږ له یوې کولو نه استفاده کوو. په دوهم اړخ کې چې د کیمیاوي توکو کارونه د تومو په اصطلاح کارونه ده، هغه د دوی لپاره په کومولو کې مونږ واقع کیږي او دا طریقې د مروجې چې وسپټول نړۍ کې کارول کیږي.
بله صاحب، قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ملخو په اړه خبرې کوو، دا چې ملخ فصلونو ته څومره زیان اړوي، د ملخو د دې زیان د کمولو لپاره باید څه وشي، او څه ډول په مجموع کې پرې نشو چې ملخ دومره وده وکړي چې شمېر دومره زیات شي چې فصلونو ته تاوان واړوي. لنډې خبرتیا وروسته در سره یو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
زموشت دی خبرونه ملمانه دی د پکتیا پوهنتون د کرنی پوهنسی د نباتاتو د ساتنی څنګه استاد محمد رئیس مخلص امدارس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي د ملی پوهنتون د نباتي علومو د پوهنسی استاد پوهنمل غنیدات سعیدی. کته سي درنه اوریدونکو هم د موضوع په اړه یعنی د ملخو په اړه پښتنه لری نظر لری کول شي دا شی به هم لازمي رادیو سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمیرې دی 00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 په دې دوه مشمیره د واتس اپ له طریقې هم لمر سره تماس نیولای شي 00 3022 12 6 40 0 د مو دې واتس اپ شمیره هم ده اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب
سلامت اوسه مهرباني کوي
کشمیر خان زرملوال هم له خیبر پښتونخوا ریپورت نه اړیکه نیول
مهرباني کوي زرملوال صاحب
نو زه خو یقین اند هغه دی اکثر وخت موږ د غراځي شي یو خدای جواب خبره او بل د شي شي څنګه ورته د لکې یو کله موضوع کله کله دا ته مشخصه کوي دا به تاسو ډیر همکاري له مشخصه
بل زرملوال صاحب موږ خو څپې میشه اعلان او چې په کوم څپو زموږ رادیو کوم وخت اوریدای شي تاسو خو په هریپور کې اوسئ نو پاری پور کې به شاید زموږ رادیو ډیر شناوري دل کیږي
نو د شي اکثر وخت شي شناوري دل کیږي د دې وجه نه مشغول دا چې ژوند رنگونه پروګرام ده اوس دې باندې یقین نه سم په نه مې شي مطلب دا
په دومره بدرته و یو خو خیر ده کوم پښتنه درلوده فکر وکي ورسته بیا زنګ و هي مشته ملخ په ستونزې خبرې کو دا څه خبرداري
ورکړل
ور خبرداري ورکول سوي دي چې د افغانستان په واتو ولایتونو کې شمالي ولایتونو کې بس هشکال ملخ راشي او فصلونه به تبا کی نو څه باید وشي مخنیوي څنګه کېدای شي موږ غواړو چې لغه خلکو سره چې په دغو ولایتونو کې یا په نورو ولایتونو کې ووسی او د ملخ له خطر سره مخ کیږي نو باید څه وکړي د استادانو په مرسته ورته لارښوونه ورکړو نو که تاسو پښتنه لري یا نظر لري
صحیح ده به کومه
صحیح
سر به ان شاء الله ماته بیا زنګ وکړي ان شاء الله خوښ شي زموږ وکم ان شاء الله
ډیر زیاته مننه سلامات اوسه نور اوریدونکو ته بلش روسته وخت ورکو وس به ورشو خپل بل مل ماته په هنمل غنیدات سعیدی صاحب ته سعیدی صاحب درته وایي چې ملخ پر فصلونو سربیره ونو میوادار ونو ته هم تاوان اړوي او کنه
بله ملخ اصلا قربان نباتات ملخانو د کوم مجموعه کې مرتس وایو په مجموعه کې غلودانو ته فزات اندازه بنځان اړوي نه یوازې دا چې غلودانو ته بلکې وشپیشت ته وشوتل ته ولودیات یاند لوګمی نباتات کوم مرتس ورته وایي په بچن پکښ شامل دي په دې ته ځان اړوي نه یوازې دا چې بدات ځان اړوي بلکې وایي میوالرونکو ونی او بنوي ونو سم فزات ته معنا باندې ځان وټړول چې خصوصا په هغه موسمونو کې کوم وخت شي د دې نفوس یا جمعیت و تریانی حالت ورته
بله او سعیدی صاحب د ملخو د مخنیوي لپاره لکه څنګه چې د موچانو لپاره دوا شته کیمیاوي دوا وشته د ملخو لپاره یا د ماشو لپاره شته د ملخو لپاره هم داسي دوا وشته
بلی وات د ټول څخه مؤثره مبارزه د ملخونو په مجموع کې د ټول ملخونو لپاره شاتري کا چې کوم د هغه کرنیز میتودونه دي یا کرنیز لارې چارې دي چې هغه پر وخت باندې په کروندو کې په مزرعه کې ستاره دي کچېری کرنیز لارې چارو نتیجه ورنه کړل البته مثبت نتیجه حتمانه ورکوي نو بیا دا هغه
څه دي نه منظور چې دا کې څه واځي کې کرنیز میتودونه لارو چارو نه منظور څه دي
بله د کرنیز څخه د مخکې د دې څخه چې موږ څه کم فصلي نباتات چې د دې ترملې لاندې په زیات پیمانه باندې راځي د دې د هغوی د مین ډول خصوصا د منی او پسرلي په موسم کې د یو کولو په واسطه باندې او همدارنګ د دې څخه د ډول مالی چې مې دی یا په اصطلاح باندې یو څه د په واسطه باندې د چې مې د و خاګ مې په ترتو د دې هغې تر خاګ باندې سي او ته په دې په واسطه باندې په جات کې معنا باندې دی لمیند څخه ورول کیږي او قلبه باید یا یو چې کوم د تقریبا د 12 څخه نیولې 15 سانتیمتر په جوړوالي باندې باید خاله واړول شي چې دا د مؤثر لاچار څخه ورته ویل شي دا مؤثر لاچار څخه ولاړ دی
او همدارنګ مشکله دي چې د دې هغي په فعالیت باندې یعنی په تطبیق کولو باندې شروع وکي باید د بسلی څخه مخکې د دې هغي تطبیق کیږي یعنی چې وي د غوښتنې نورزادونه من سره دي هغه باید ترخه وړاندې شي او په دوبی کې باید د دې شالې پېښودل شي تر څو پرې چې د ملخانو د هغي لپاره ځایونه مساعد نه وي او همدارنګ هرځه واښه چې موږ څه ورته وایو یعنی هغه نباتات دغه خود سره راشنه کیږي په کروندو کې د هغو د منځ وړل چې دغه د دې لپاره بهترین د هغې لپاره چې د دوبی موسم کم دی هغه د هغې په شکل باندې تیروي او د دې لپاره بهترین پټنځایونه دي د دغو له منځ وړل په کرنیز عملیو کې شاملېدلی.
بله استاد، بله پوښتنه په همدې ارتباط لرم، هغه دا ده چې په څه ډول ځایونو کې هغه اچوي؟
خصوصا تر هرزه وښو لاندې، تر لوټو لاندې، تر تبرو لاندې، تر اضافه بوټو لاندې چاته په کروندو کې پاتې جامد کې په کروندې د وایو چې دا باید په کروندا کې تطبیق او عملي شي. نو که دغه عملي شي څه تېره بریده پیل به د ملخانو مخنیوی شوی وي. نو دغه ځایونه د دې د پټنځایونو یا د دې د اوسېدلو لپاره غوره او ښه ځایونه دي.
او آیا هغه په سترګو لیدل کېدی شي او کنه؟
بلې، هغه تقریبا د ورجو دانو ته وخت ملخان مختلف ډولونه لري. د ځینو هغه چې هغه تقریبا ډېر کوچنی وي، خو د ځینو ملخانو هغه چې هغه په سترګو باندې تقریبا لکه د ورجو د دانو په شکل باندې او په سترګو باندې لیدل کېږي. تقریبا د شپږ څخه نیولې تر اووه ملي متر په اندازه باندې په ځینو ملخانو د چغه موږ د سرایي ملخانو ته وایي، البته مراکشي ملخ نه دي، دا هغې په دونې اندازه باندې وي.
او دا هم که ووایاست چې کوم ډول یې ډېر مضر دي د ملخو؟
په مجموع کې ملخان په مختلف هیوادونو کې فرق کوي، چاته دې توافق کړی وي. موږ چې وایو چې ملخان پاتې کښې د دې لپاره کوربنه باید جهاز پلان په کوم ځای کې وي او ملخ هلته ورته واضح خبره ده چې په کوم ځای کې د دې لپاره کوربنه باید وي، نو هلته دې زیات پیدا کېږي. نو هر ملخ لپاره چې کوربنه باید وي په هغه سیمه کې دی موجود دی او په زیات اندازه باندې جام ورته اړولی شي.
او په افغانستان کې کوم ډول ملخ ډېر دي؟
په مجموع کې که د لسه د ملخان موږ یوالې ووایو، په مجموع کې خودي مختلف نوي لري، خو څلور نوي په دنیا په سطحه باندې زیات مشهوره دي. د هغو د جملې څخه یو یې د ملخان دي د چمنزار په نامه باندې موږ تیس یادوو چې په شنو برخو کې یا په اصطلاح باندې په چمنونو وو په دا ځایونو کې په زیاته اندازه باندې پیدا کېږي. بل د سرایي ملخان دي او دریمه نوه چې کومه ده هغه مراکشي ملخ دي او څلورمه نوې چې کوم د ایټالوي ملخانو په نامه باندې یادېږي. دا هر ملخ د ځان ته ځانګړتیاوې لري او په مختلفو محیطونو کې ژوند کوي، خو له ټولو څخه په زیاته پیمانه باندې چې جان اړوي زموږ تیز په کروندو ته هغه یې مراکشي ملخان.
بله، ډېره زیاته مننه استاد مخلص. د ټولو حشرو مرغانو په برخه کې هم داسې یو نظر شته چې ټولې هم مضر نه دي او تر یوه حده پورې چې محدود دي ګټه هم په ځینو مواردو کې لري. مثلا یوه مشهوره قصه دی مرغیو ده چې وایي یو وخت چین مرغۍ له منځه وړې وې، په هماغه کال د غنمو حاصل ډېر زیات کم و. یعنی مرغۍ که دانه خوري غنم خوري، په عین حال کې ګټه هم رسوي. د القا او په دې برخه کې تاسو بهتره پوهېږئ. آیا ملخ په برخه کې هم دغه شی صدق کوي؟ ملخ هم لږ په لږ اندازه څه ګټه لري او کنه؟
بلې سروان صاحب، دغه ټول موجودات چې الله پیدا کړي دي انسان د ګټې لپاره دي، که هغه ظاهرا ځینې وخت زموږ لپاره نقصان دي هم وي. ملخ چې کله د آفت په شکل نه وي لپاره جدي ستونزه نه ده، او د هغې د مخنیوي لپاره باید کار هم ونه کړو، ځکه دا په محیط کې بې ځایه مداخله د انسانانو ده چې دغه آفتونه رامنځته کېږي، که هغه د ملخانو دي یا نور ستونزې دي چې رامنځته کېږي په نباتاتو کې. نو په همدې خاطر باندې زه که لږ د مخکېني سوال ته لږ تشریح کړم، په افغانستان کې مراکشي ملخان ډېر زیات دي او جدي ستونزې رامنځته کوي. ایټالوي ملخان کالیپتامس ایټالیکس په نام باندې یادېږي، هغه هم شاید ځینې وخت وي مګر له دوه سره تفاوت پدې کې چې هغه په لوړ ارتفاعاتو کې لګره ما چې مخکې دا وجه وکړه چې له 399 تر 300 متر پورې ارتفاع وي دا د مراکش ملخان لپاره مناسبه ده. په نور دنیا کې لکه استاد محترم چې ذکر کړ مختلف ملخان دي، صحرایي ملخان دي، اسکس کوسیلکا گریګاریا ده، لکه موږ په 2013 کال کې ډېر ښه تاریخ لرو چې د سعودي عربستان له هیواد نه شروع کړه تر افریقا، یوګانډا، کینیا پورې ورسېدل او د سید ایران ته بهر کراس کړه ورسېدل، بیا پاکستان، بلوچستان سعودي ته داخل شول، تر دې حد پورې چې د هندستان، راجستان او تر ګجرات پورې رسارای ملخانو هغه ستونزه ورسېده. خو یو یې رسیدلې هیوادونو له نسبتا موږ ته یو یې ډېر په باره کې ټولنې لري دا کار کوي، مخکې اختاری وړاندې کوي، د خانان په دې منې پوهوي، موږ بیا دا شیان بدبختانه نه لرو چې له ستونزو سره مخ یو.
موږ نن سبا خو موبایل هر څوک لري، مثلا داسې فکر به وکړو چې ملخ راغل غلام خان بندر ته، تاسې د خوست لخوا به یاد وکړو، نو په خپل خوست کې په متون کې په دې قسمو کې خلکو ته خبر ورکولی شي چې ملخ را روان دي، تاسې چاره وکړئ.
بالکل هغه ورکولی شي خبرداری، مګر که چیرې مخکې موږ د دې لپاره چې د هغوی په حالت کې وي، د هغوی هغه ځایونه کې چاګیا چې ولې له منځه یوسه دا اسانه تمامېږي. د دوی راتګ ځینې میخانیکي طریقې شته چې د هغو په کارولو سره کولی شو موږ دا کم کړلی شو تر یو حده پورې، لکه د دوی سمت معلومول چې په کوم طرف باندې روان دي. که چیرې په هغه منطقه کې حکومت دا یو دستیجمي کار ته اړتیا لري چې بزګر، حکومت، نړیوالې ټولنې، کومکونکې ادارې او خپله د خلک بلې کې همکار واقع شي تر څو یو تونل په اصطلاح یو لښتی ونیو د دوی لپاره وکړي، هغه ملخان چې هغه بلو حالت نه وي رسیدلي، هغه الوتل نشي کولی، هغه په دغو لښتو کې لویږي، بیا په میخانیکي ډول باندې خلک دا کولی شي چې مړې کې په لرګوی باندې ووي، په خاخونو باندې ووي او خاورې پې ورواړي، په اصطلاح مړې کې یو لرګی په سیرې پرې وزغلی را وزغلی. نو په دې خاطر باندې مختلفې طریقې دي چې کولی شي د رانسته کېدو په وخت کې له هغې نه بعد دا طریقې وکاروي.
بله صاحب، ډېر زیات مننه. همدغه خبره ما هم خوشحال چې پوه شم چې آیا خلک اشر وکړي چې دا مخکې ویل چې که غلام خان ته راغلی د خوست خلک خبر شي، نو د اشر په وسیله کولی شي چې مخه یې ونیسي او کې ونیسي. نو ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې د لرګیو په وسیله او د نورو وسایلو په وسیله کېدای شي چې ملخ خلک له منځه یوسي، که 100% نه وي نو یوه ډېره برخه له منځه وړلی شي. ستاسو د خبرو معنا دا ده. او دغه طریقه به اوس رواج هم په افغانستان کې که څنګه؟
بالکل، ځکه ملخ یوازې نه ستونزه اوس نه راټوکېدلې، دا د موږ د نیکونو د اجدادو له وختونو نه چې موږ انسان پیدا شوی ده د حشره له موږ سره شتون لري. په شمالي ولایتونو کې چې هغه تاجکستان او ازبکستان او د ترکمنستان سره سرحد لري هلته دا ستونزه جدي وي، مګر په 2000 کې د خوست او د پکتیا د لکه د زازویو طرف ته دغه ملخان راغلي و چې غالبا ځکه مراکشي ملخ تر کوم بغلان پورې رسېدی چې دی خواته طبیعي منابع موانع شتون لري نه شي راوکتی.
هندوکش مخه نیسي. بله مال هندوکش مخه نیسي. بله
هندوکش مخه نیسي. او د پاکستان له طرفه چې راغلي و اکثره دغه صحرایي ملخان دي چې په 2019 کې موږ د دې شاهدان یو چې د پاکستان ډېر ځپلې وو، تر 2 میلیارد پاکستان ته تاوان ورسو، 15% د وړو په بیو کې لوړوالی د دې ملخان له منځه رانیسته شوی و، هغه سرویس په دې باره کې شوي دي. نو د خوست او د پکتیا طرف ته موږ په 2000 شاوخوا کې د دې شاهدان یو ځینې وخت په ځینو ولسوالیو کې لیدل شوي وو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نبات ساتنې څانګې استاد محمد رئیس مخلص، همدارس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد پوهنمل غنیداد سعیدی زموږ مېلمانه دي او په دې خبرونه کې د ملخو پر ستونزو خبرې کوو. پوهنمل سعیدی، که څم تاسو مخکې د هوا برخې ته یو څه اشاره وکړه چې په ژمي او یا پسرلی کې دوی اگې اچوي او څه باید وشي، لیکن څه ډول اقلیمی شرایط د ملخو دی ودو لپاره دی ودی لپاره ډیر مناسب دی. بله سیدی صاحب تلفن قطع شوه دی. خیر مخلص صاحب ته بار شو. استاد مخلص ستاسو په نظر څه ډول اقلیمی شرایط دی ملخو دی ودی لپاره مناسب دی؟
لکه مخکې چې ما ذکر کړ چې هغه مناطق چې لاند پسرلای ولري یعنی د نباتات عمر کې کوچنی وي، ارتفاع یې له 499 تر 300 متر پورې د بهر له سطح نه وي.
دا خو جغرافیایي شرایط شو. یعنی د اقلیم یو کال مش ډیر بارانونه لرو، یو کال کم لرو، یو کال ډیر واوري لرو، یو کال کم لرو.
د زمینی په موسم کې کچې درجه حرارت کم وي او لدی سره د باران کچه کمی، بیا د دوی لپاره چې هغه په خاور کې چولی د روش زمینه مسایدیږي تر څو د وافت په شکل منره نه تسي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. کور ودان سیدی صاحب، جنوبی ولایتونو لکه جنوب غربی ولایتونو به وایم چې شاید نورم دقیق شي، لکه کندهار او هلمند او روزګان، په دغه ولایتونو کې نسبت شمالي ولایتونو ته یا جنوب ختیځو ولایتونو ته ملخ کم دي، همداسې ده او که همداسې وي دلیل یې څه دی؟
څروان صاحب داسې دی چې په مجموع کې ملخان په هغه مناطقو کې کله چې کلنۍ اورښت تقریبا په اوسط ډول باندې د 4 څخه 12 ملي متره په دې کلنۍ اورښت وي، نو د دې نفوس په دغه مناطقو کې ډېریږي. او عموما د په وچو سیمو کې نسبت لا سیمو ته چې کلنۍ اورښت زیات وي په سیمو کې زیات راځي، نو په دا طبیعي ده په طبیعي ډول باندې دي او دا سیمو ته راځي. نو په دې کې داسې کم نه دي چې یو مخمس دې ووایو چې په جنوبي ولایت کې د دې نفوس یا د دې تلنت یا د دې څنګه حالت دی هیڅ څه نه. په دې کې مشه دا چې په څو کې نو مخکې راځي او کدا چې راځي په دا مخکې مراله څو کله نو مخکې ولا چې په جنوبي ولایتونو کې په انتقال کې معنا باندې مختلف نباتات پیژام وړو.
بله صاحب ډیر زیاته مننه. استاد مخلص مخکې استاد سعیدی اشاره وکړه چې په څه شکل سره د ملخو هګۍ لمنځه یوسو، د یوی یا قلبی یادونه وکړه، خصوصا په هغه ځایونو کې چې ملخ هګۍ اچوي هغه ځایونه هم یاد کړل چې کوم ځایونه دي. آیا د هګیو لپاره هم له کیمیاوي درملو استفاده کولای شو؟
دا به ډیره مشکل وي ځکه دوی چې هګۍ اچي هغه په ځمکه کې په داخل کې تقریبا تر 300 سانتي متر لاندې اږي دا هګۍ اچي. نو په دغه خاطر مې کوم د واګان چې مونږ کاروو د هغوی باندې اغیز ډیره کم ده، مستقیما په هغه ته رسیدګی نشي کولای. ځینې تګوی دښمنان شته چې هغه د دوی له هغه نه استفاده کولای شي، لکه بندلایټ په نامه یو حشره بل د هغه د دوی له هغه نه په استلای استفاده کولای شي، هغه تخریبوي. د واغان مستقیما په دې باندې هغه نه شي کولای دی هغه په وخت کې.
بله ډیره زیاته مننه. استاد سعیدی، بل کومه داسې حشره ده چې د ملخو په شان زیات زیان اړوي فصلونو ته؟
څاروان صاحب وبخشي دغه د استاد دغه ما یو څه شی مې زیان ترالي. دغه د ملخانو اړوند په مجموع کې موږ څه ویل څه د دې د ژوند د دوران اړوند چې د دې د ژوند دوران چې کوم دي یعنی ان کمپلیټ متمرکز یعنی مکمل استعدادات لري د ساسوال سره زموږ یعنی اوله کې د ورسته نیم کې په اصطلاح باندې یا مچک مرتي چې مرتوي په زموږ ته په اصطلاح باندې او ورسته ادر دي یا بالغ مرحله ده. نو کیمیکل څه وخت مرتي یعنی شربژن کې ورته مقصد دا څه وخت مرتي استفاده او تاسو څنګه بوله د حقیقت مرحله کې په دې استفاده نه ترسره کولې پاتې د مچک مرحله سو یا د نیم سندیم مرحله سو او د اجرت مرحله چې کومه ده په خاص ډول باندې د اجرت مرحله کې تجارت کمنه باندې موشته چې د کیمیکل د انسیکټسایډونه یا انسیکټسایډونه څخه موشته چې استفاده کوي. لکه په 1991 کال کې په ایران کې د انتحاران د کارت او شاعر چې راغله د ندی چې د دره ملخان خصوصا د مرکشي ملخان کوم ول دی مشکله دې چې فکر نه زموږه هر څه تطبیق دی عملي کې
دی ټول د تیارو په واسطه باندې او د سروندګورو په واسطه باندې دا ملقام له من څخه یو بل چې و اندازې بیا تقریبا په شمال کې دی یا په پاکستان او په ایران هم دی ولاړه د سیل په شکل باندې نو دا پایګه مرحله کې موږ څه چې د کیمیاوي مواد په واسطه باندې کنټرولوایو په دې دغه په مرحله کې کنټرول یو څه مشکل نه بلکې ناممکن دی.
بله ډیر زه ته مننه کور ودان.
بله سپیس وار نه یو وخت چې ملخان دی په دغه شکل باندې ځینې عادت سره ساده لري راځي چې بلکې پروانه چې موږ څه ورته وایو او کمپلیان چې موږ څه ورته وایو یعنی په دې چې دا باندې څه څه وایي یو پوسټ او په د بچت فلای یعنی چې موږ څه شفرکام ورته وایو او بس دې پروانه ورته وایو یعنی دا یو نو چې کوم څه شفرک د شپې د خاص کتي خپل فعالیتونه ستاسو د سوي یعنی فعالیتونه په دې معنا باندې چې خپل قربان آباد ترڅو کې وي او هغه څه ځان د سوي او بل چې کوم په سپلای دي چې هغه رنګا وزدونه لدی او هغه د ورځ د خاص فعالیت کې او خپل قربان آباد کوم چې هغه څه ځان د سوي خصوصا د لاروا په مراده کې نو نو اشاره د استه لکه د ملخان په شکل باندې د پربانو په شکل باندې او د شفرکان په شکل باندې چې ځانې حالات هم د ستل سي او په جمهوریت ډول باندې پرې وکړوندا باندې پرې وکړو باندې وجوم ورته.
بله اما دا به مې یو سوالي خو تر دې مخکې چې یو اوردونکو لرو سوال به مشاهده دا وی چې شپارک او پروانه چې تاسو یادوي دا هم د ملخ غوندې زیاتی شي خو اول اوردونکو مهرباني کوئ آزادی رادیو
سروان صاحب السلام علیکم وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری صاحب مهرباني کوئ.
تشکر ډیر شه موضوع جار مسم خبره دا شه چې دا د ملخ دا د شه خزنده ده کله چې دوی سراجیر شي دا موږ ولیدل پنځه کاله مخکې جوزجان ته راغلی وو او دا سریپول تم راغلی وو پاریاب تم راغلی وو او بیا د شهید سردار محمد داود خان په وخت کې زما دا شه ډیر سم په یاد دی چې جوزجان او سریپول پاریاب ته راغلی وو بیا د خلکو دا د اشر په شکل ورکړه په هغه وخت کې دولت یو اقدام وکړ په پنامه د معمولي ملخ ورته ویل یو رقم دواوی هم راوړې پر وې پاشلې او بل خلکو اشر وکړ په هغه وخت کې خلک متحد او اتفاق درلودي وحدت درلودي خدای دې وکړي اول خو دې نو سم سرکل په سریپول کې لیدل شوی دي تر اوسه خلک جوزجان ته نه دی راغلي خو دا سریپول جوزجان چې دی موږ اکثره وخت د ملخانو پارسه کې یا د کشف پارسه کې یا د مورو پارسه کې دا سریپول پاریاب څخه موږ مشکل پیدا کوو د مخه الټراجی بیا د الټراجی نو په هغه وخت کې خلکو وعده په مابین کې درلودي دغه اراکینو د نظام هم جهان ته پیشنهاد کړی وو د خدمت جهان مر سره کړی وو د هغه وخت چې دغه یو نو د واګانې راوړې په لور پښې له دوی پر اګیو باندې او بل هغه توپان د دوی سیل شو هغه د اشر په شکل کنده ورته وکیندل د لرګو په واسطه خلګو ورکړه نو خدای دی اول خونه راولې او کراشي تاسو چې دا ریواي تر اوسه پاتې او دا بل خبره ده دا ملخ چې دی سروان صاحب دا څلور شان ته ډیر نو سکي یو دا نری واشه چې څنګه جوړجان وو وچکالی زپلې ولایتې څاسکاله وچکالی ده کوچانه هم زپلې بسګریم زپلې دا پالیزو ته هم نخسکی پالیزو نه هم خوري او بل د درخت هم خوري میوه هم خوري او بل دا کوچنی کوچنی واسه هم خوري غنم هم خوري او دا بل خبره ده 2800 کاله مخکې چې د موسی علی السلام وختو چې ظلم د فرعونانو او خپل او څه ورشدي خدای نه خدای تعالی په دانو توپانو کې یو توپان د ملخو پر نازل کړ.
بله صاحب مننه قاری صاحب سلامت اوسه مننه کور ودان اوس په بیرته ورشو ملمنو ته په لوردون کینلرو ښه سیدی صاحب مخکنه پښتنه می ودی قاری صاحب په خبرو کې خو کومه پښتنه نه و خو بیا هم که څه تبصره پیلری ورزیاتوي څه په ستاسو خوشه زما پښتنه دا و چې شپارک او پروانه چې تاسو یادونه وکړه دا هم د ملخو پښان دومره زیاتیږي چې فستونه یو مختبا کی.
بله سروان صاحب وزرو درې کال کې د ایران د دغه په شهر کې د مشهد د شهر څخه د سوریانی حالت شروع شو چې بل اخره ترکستان پرې دا ورسېدي نو نه یوازې د پروانې ولې چاته په کوڅو په باغونو پر سړکانو باندې حتی چې یو وخت داسې ولو چې په شمال کې دغه د ملخانو سفرم زیات بلې وده کېدلی شي په عین شکل باندې طوفاني حالت ورسېد. او بل د خاري صاحب د پښتنې اړوند چې ځینې کیمیاوي مواد نور مخ پر تکلیف پیده شوې وله بلې وه ځینې کیمیکل شته کیمیاوي مواد شته یعنې اشرب وژونکي شته اوس خو موږ چې ازادوري کولی شي یعنې ملتین دي موږ چې کولی شي تقریبا یو سل اته شپېته ګرامه ورته استفاده وکړو. او بل دا جنون دي تقریبا د یو اوولس څخه نیولې دیارلس یو دیارلس ګرامه پرې ورته استفاده وکړو د دغه ملخانو په وړاندې باندې. او تاکسین دي تقریبا دوه سوه اتیا ګرامه دا کولی شو د نوموړي ملخانو سره مؤثره لاسکاره ده. په هغه صورت کې سروان صاحب یوه خبره ده ډېره مهمه ده موږ باید چې د ازادي د راډیو له لارې څخه د کروندګرو ته ورسوو او ښه پروګرام دي. دغه کیمیکل چې کوم وخت موږ چې اداوري ورته سوو په دې باندې باید موږ کروندګر ورته افغانستان کې بس پښتانه په ووایو موږ د کروندګرو تکیه پر همدغه شي باندې ده مخکې له دې څخه ډېرې لارې چارې باید هغو ته استفاده وشي. اخري آپشن موږ باید دا وي که چیرې نورې لارو چارو د افات په وړاندې باندې په مجموع کې د افات په وړاندې باندې مثبته نتیجه ورنه کړه اخري آپشن او اخري کار د موږ د دایوي چې بیا به د کیمیکل په موسسه کې استفاده کړو په دا کار کې دا زهر دی. زهر باید موږ چې په محیط کې ونه شندو د انسانانو د صحت لپاره د حیواناتو د صحت لپاره په مجموع کې د محیط د صحت لپاره ډېرې ناوړې پایلې لري. ځکه موږ کروندګرو ته اکثره وخت سپارښتنه نه کوو نورې لارې چارې دي چې هغه اقلیم دي یعنې اقلیم موسس باید موسسه دي او اقتصادي داسې چارې خپل اوه اته کړنې شاملې دي باید هغو څخه استفاده وشي که چیرې هغو نتیجه ورنه کړه حتما نتیجه ورکوي. زموږ اصلي کار د زیات دا وي موږ د دې اقتصادي خسره رسېدلې بیا موږ کروندګر ته وایو چې اوس تاسو کولی شي چې د کیمیکل څخه یا د حشره وژونکو څخه یا د پیسیسایډونو څخه استفاده وکړي هغه هم په هغه صورت کې چې باید و نورو حیواناتو لپاره د انسانانو لپاره به هغه ځای ته باید داخل نه شي ځکه چې د هر څه څخه مهم څه مست دي هر څه چې موږ هغه د انسانانو د صحت لپاره کوو د خپل ژوند د پایښت او د بقا لپاره کوو دا په ځان کې دا هغه چې موږ د لو په بازارونو کې اخیستو ډېر ډېر څه شپېږو نو ډېر دا په مجموع کې دغه ایرانیان دي دا وزارت زهر وایي موږ چې د اشرف وژونس په نامه باندې شیندوی خو د دغه جانبي عوارض چون ډېر زیات مې سپارښتنه نه کوو.
بله سم ډیره زیاته مننه استاد مخلص. یو اوریدونکو فکر کوم سردار علي لیکلي دی وای ملخان لکر څخه وروسته یعنی د فصل د پخیدلو په وخت کې پیدا کیږي او کمخ کې پیدا کیږي او د مخنیوي لپاره حلاره صدقه سم په حلارو باندې خبري وشوي خو د دې پیدا کیدو په اړه که یو څنور توضیح ورکړي مننه.
بله دا پسرلین را شروع کیږي مثلا تا یو نبات کرلې وي د پسرلی په وخت کې د پانی رازرونیږي کاغه غلجات یا میولرمن کې ونی وي چار شه د مخ خرج لازم لري تغذیه کوي نو په دا خاطر باندې دوی د داسې نباتاتو په تطب تلاش کوي چې هغه په اصطلاح رطوبت ولري د دوی لپاره غذایی مواد تکافو پوره کړل شي نو په دا خاطر باندې شین نبات د دې ډیره ترجیح ورکړي چې د تغذیه وکړي لکه مخکې چې استاد محترم تاسو ذکر وکړ تر یو نیم سال پورې نو د نباتاتو ته حمله لاندې راولي نو کله چې د یو نبات ختمیږي د بل په تلاش کې کیږي څنګه تر بل نبات له غنه تغذیه شروع کوي او د کیمیاوي کنټرول په برخه کې بالکل دا زهر دی په دې باندې باید مونږ ډیره اتکا ونکړو ولی بدبختانه ضرورت ده. بل ستونزه دا ده چې مونږ په هغه قسم وسایل نه لرو چې لکه نورې نړۍ کې چشته دي که مونږ حشره وژونکي انسکسایډ په دې باندې کارو هغه نباتات چې دغه ارتفاع لوړ وي دغه په سر باندې په اسلام الله خان ناشت وي هغه ته مونږ د لاسي سپریار یا د ماشین په واسطه باندې دوا نه سور شیندلای دا یو اجتماعي په اصطلاح ستونزه هم ده یوازې نباتات
استاد لږ څه یو اوریدونکی مو چې وای مصرف کیږي د ته به نوبت ورکو تاسو ته به بیرته درشو تاسو په خپل خبري بشپړې کړئ. مهرباني کوئ آزادي رادیو.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم. موږ د انارو باغونو ټول څه غړو کې دا مندان یو ونې مثلا دا چې دا پانو کې څه څه کې غړ پیدا دا به څه لږی
شه دا زموږ ته یو توضیحات راځي قسم دا موضوع نه ده استاد په سیمه کې خو به ملخ نیوي پیدا شي
نه نه موږ خو هم څه دغه زهات خبره دغه لپاره ما وکړه دا نه سوال نه کوم څه موږ دا مشکل پیدا شو دی
سید مننه یو بل اوریدونکو هم لرو دی واتس اپ له طریقې دوی ته به مرشو تاسو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم محمد الله کیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم اول سلام تاسو ته ستاسو مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم
ګور دی ودان
زموږ مشکل هم دغه د ملخان په اړه باندې کوم موضوع د خرص پر برابر باندې راخسته ده مشکل مې دغه د کلمر باندې کړو هغه چې ما سره شنی سي الته نازک تیغه ولې دی په د بیخ کې وخوري نو ډیر تر په تکلیف وکړ چې دوای پر باشي دی دوای به هم ډیر کمزور دي خو نتیجه نه ورکی نور ملخان باندې راسي هغه مړ کې یا نور پراسي تر اوسه پر مړ دغه ځای نه پیدا کړی چې دغه ملخان دفاع وکړو
تاسو زموږ ته ملمنو خبري واوریدئ چې څه باید وکړي څه باید ونه کړي د ملخو د مخنیوي لپاره
تر اوسه پورې ما رادیو نه تعقیب کړی بښنه غواړم
بل خبره له تاسو څخه یو بل پوښتنه تاسو فصلونو ته ملخ ګنشمیر راځي یعنی سیلونه هجومي وي او که یو نیم ملخ وي او هغه خرابوي
یا سیلونه و داسې وجم نه دی خو داسې یو نیم ملخی ګوره کله وځم باندې کړل درې مېسه یعنی او یا پسته د پاتې د 10 پسته د خامخه د ملخ ځان منی کړی نو کله چې بیا داسې نور کشتونه ام لکه پالیز موږ وکړو د دغه جوړنګان د دوانې چې دوبلګاسي اوله بس دغه ام ضرر وره سوالای سي ام زیاتې خراب کړي پر دانه زک شي باندې ډیر تاثیر کوي
تاسو بیا څه کوي ور سره د مخنیوي لپاره چی شي کار اخلي
خیر خلک ستاسو موږ خو ستاسو دوا ويم پر پاشو او بیا تر هغه وخت پرې د تیغ چې دی خو ملخ لاندې پمځک کی ضرر نه چور سوال دی چې کل شینسي لږ چې غټی تر هغه وخت پرې و د خاور ورته توي و چې مثال دی تر هغه وخت پرې ضرر ورونه رسی خاور ورته توي و چې کل بیا د بس بیا د تاثیر نس پر کولای چې هغه بیا د
نه نه منظور مې دا و چې د ملخ خو د مخنیوي لپاره څه کوي مثلا مخ په دې خبرونه کې یادونه وشو چې خلک ورته اشار کوي او په لرګو واشني یا یو کاندې ته برابرې وي په کاندې کې خاورې پی اچوي په دې شکل له منځوري تاسو څه کوي
دونه ملخان است چې دلته څوک وشړی په لرګو وي دونه ډیر ملخان است خو لږ کم دي ملخان پر دې ځکه باندې ملخان چې دلته کم دي هغه ملخان چې دی هغه ډیر ملخان اخ بهخي د سپیشلو سیلو یا دونه ملخان است دلته
او بله سید ډیر مننه سلامت اوسه تبن چې داسې دانه مانوي دی خو نو بیا چاره ډیر آسان نه ده ور به شو برته ملمنو ته و بخشي مخلص صاحب تاسو خبري کولې میر ادامه ورکه او دی اوریدونکو په خبروم کې تفسیر لري
لکه مخکې چې ما ذکر کړ دا یوازې په اصطلاح مستقیم اغیز په نبات باندې کوي لدی سرسره دا یو ټولنیز مسله هم ده مثلا په هین کې چې کله په 2000 2020 کې دا مشکل راغی دی ادرګندی دی میدان هوایی د سیول ایویشن یا د هوانوردی وزارت پرته بخیده اختیار ورکړي تیارې باید ډیر په دقت سره کوو شتون ولري ملخان باید کینه نه ول شي ځکه دا د تیارو د سقوط لامل کیږي بل د مخنیوي په برخه کې ځینې نورې طریقې هم په نور نړۍ کې خلک کاروي چې هغه مثلا د ځینو شیانو سوځول لکه زړه ټیرونه خو دا د چاپیریال لپاره ښه نه دي ځینې وسایل چې هغه شور او زوږ جوړولی شي هغه ټنګي او خوځي دا هغه شیان دي چې د دوی په کمولو کې په اصطلاح مزرعه باندې د حملې په کمولو کې کومه کوونکی واقع کیږي
بله سه ډیره زیاته مننه او یو بل پښتنه وبله تاسو څخه وکړو تاسو دې الوتکو یادونه وکړه چې کېدې شي سیل الوتک سره ټکر شي او الوتک بوخورسي آیا د سیم تر اوسه شوې دي چې ملخو په انسان باندې حمله کړې وي ځکه چې کله شپیر زرګونو زرګونو تر رسیږي ک یو ځای یو انسان یو دوی الوتک کینی خطر ورته لري او کینلري
په مستقیم ډول انسان لپاره د خطر نه لري چې هغه لکه نور حشرې چې انسان چې چلې شي پرسولې شي دا رقم ته ضرر نشي رسوي، مګر د ازیاتو د ازیار سبب ګرځي یو قسم ته आवाज د لوتلو په وخت کې د بالغ حشرې په خاص ډول مذکر حشرې نران یو قسم ته आवाज لزان خبرې چې دا د انسانانو لپاره مزاحم کوونکی وخت کیږي نشي کولای په استراحت او په هغه څه چې په نور وخت کولای شي د باندې کین یا استراحت وکړلی شي، نور د څه د ضرر مستقیما کوم تاثیرات تر اوسه پر نه دی لیدل شوی.
بله ډېر مننه سلامات اوسه استاد سیدی. مخکې ما ویل چې په جنوب لویدیځو ولایتونو کې ملخ ډېر نشته، خو تر دې مخکې چې دا خبره بشپړه کم یو او وريدور کې لرو تاسو اول خبري وکي. مهرباني مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام الله تاسو باندې کوم ټول اوریدم چې دا بغلان شریف الله خبرې کوم.
مهرباني کوئی شریف الله صاحب.
دلته په بغلان کې خو کم پسونه چې د ملخانو د وجه مثلا خرابیږي دغه فصلونو والا او ته دغه دیقانانو ته د حکومت د خوانه کوم لومړی مرسته یا د دوایانو په نگاه سره یا نورو غنمو یا اقتصادي یا مالی مرسته کومک نه کیږي. دا خو د حکومتونو وظیفه ده چې د دیقانانو سره مرسته وکړي په داسې طبیعي افاتو کې. نو دولت په ټولو برخو کې فعلا
شریف الله صاحب درته وایي چې فعلا ستاسو په ولایت کې ملخ شته، یعنی هجوم وړی ده په فصلونو کنه؟
د بغلان سمنګان په لار کې چې کم فصلونه دي په دغه کې د قانونو موږ ته دوستانو کم مقارب چې دي دغلته دغه ورکړی دی چې دغه ساحو کې دغه مسیر چې دی دغلته ملخان راوتلی دی او په فصلونو او په کومو بڼونه چې دي په دغو زیانمن کړي دي. نو د دولت د خوا نه هیڅ مرسته نه کیږي. دیقانان په همدغه یو کال کې یو یا دوه فصله لري او دا خراب شي نو بس د دوی وضعیت ډېر خرابیږي. د دولت څخه مو دا هیله ده چې دیقانانو سره مرستې وکړي او کومکونه وکړي.
درست
دغه کمی پیسې چې راځي دغه د قانونو تم توجه وکړي نو خبرې.
ډېره مننه شریف الله صاحب چې ټلیفون مو وکړو. نو ور به بیرته مېلمنو ته سیدی صاحب، مخکې مو د جنوب لویدیځې حوزې یادونه وکړه چې هغه په هغو سیمو کې چې کله ملخ کم دی، لیکن زموږ د بل اوریدونکي چې له نوزاد څخه د هلمند ټلیفون کړی و، د بیا شکایت درلود چې وایي په نوزاد کې د دوی فصلونه خصوصا اندوانې او بینډۍ د ملخو له لوري وهل کیږي او ضایع کیږي. دا تر څه حده پورې دي؟ یعنی دوی کومه چاره لري؟ یادونه وکړه چې په هغه اندازه نه وي چې سیلونه یې هجوم وي چې دوی له منځه یوسي، کومه بله لاره شته؟ خو تر دې مخکې بیا هم یو اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ. خیر او بله د سیدی صاحب ټلیفون قطع شوی و اصلا. نو سیدی صاحب زما پوښتنه مو اوریده دي؟ اوریدونکي پوښتنه و په خاط کې
دا اوریدل زما چې څنګه قتل شوی
و؟ بله صاحب زه اوس پوښم. ما دا ویل چې اوریدونکي مو هلمند له نوزاد څخه ټلیفون کړی و، دوی ویل چې د دوی کاروندو ته ملخ په ډیر اندازه نه ورځي خو کم دی او د دوی شل ډیر فیصد فصلونه ضایع کیږي د ملخو په وسیله. دوی ته څه مشوره ورکوي؟
سروان صاحب که چیرې کرنیز عملیه چې مخکې ما وویل او فزیکي لارې چارې څخه دې استفاده وکړي مؤثره او غوره لارې چارې، که چیرې هغه نتیجه نه ورکوي دې مخکې تدکلي وي او هر کال دا ملخان د دې کروندو ته په زیاته پیمانه باندې زیان رسوي، خساره ورته رسوي. نو دا دې کولی شي چې دا کیمیکل چې مخکې ما وویل انسیکټیسایډونه د هغو څخه استفاده وکړي چې هغه بیا په دوه ډوله باندې دي کولی شي استفاده ورڅخه وکړي. یو د تورمې په شکل باندې دي، یعنې ظاهري تورمې دي چې د کروندو یا د باغونو په مختلفو ځایونو کې ورته ویشتو، او بل د وفاشي ده چې مستقیما پر هغو باندې د وفاشي کوو او بالاخره د دې د لمنځه تلو په هیڅ کې.
بله د دې دوا په برخه کې مخکیم تاسو دوه استادانو اشاره وکړه چې اول باید ته ترجیح ورنکړل شي، اول نورو لارو ته پام وشي، ورسته په دوم قدم کې ځکه چې زهر دی او زهر تبن چې بار بوټي باندې شیندي هغه هم سناڅه غیسمن کیشي. په دې برخه کې فکر نه کوي چې کاروانګرو ته پکار دی چې د کرنې له مامورینو څخه سره مشوره وکړي، د یوغي په مشوره دوا مقدار معلوم کړي چې څومره دوا څومره ساحه ته ورکي. د سیاوردل کیږي چې وای ځینې کاروانګر باغونو ته تر اندازې زیاته اندازه چې باید دوا وي ترغه زیاته دوا وشیندي، یا ځینې دوا ویله او بو سره ترکیبیږي هغه ترکیب سم نه وي، دا بیا حتی وای د سرطانونو سبب کیږي. په دې اړه څه وایست؟
بله دقیق خانم داس دي سروان صاحب لکتی شو ویل ګوري دغه دوايو چې مرسیس وایو په خاص دوز باندې دا که شخص خبر هغه چې زراعت ریاست یا متخصص چې کوم څوک دی په هغه ولایت کې د دې کلی او کور شرط نشدې وي هغه ته ورته مشوره وکړي چې بهترین او غوره لار همداده او همدغه طریقات کوم تاسو نه په وایو چې مشکر وندګر خود سره ټول بنوایي ځینې دا سکتورونه کې نه در اثر یا تاسو په تماس کې نه در اثر په دې سره او نه د کرنې د پوندې سره په تماس کې بل اشره په خپل ورته د باغ په بازار کې چې کوم دواوی ټول بنوایي ځینې سمته د چې دي شاکم شخص چې خپل دا دوا کوي دا مستقیم خاص نه دي، نو دا څه دوز ورتوایي چې بل اخره د غو چې د دواو د څه وخت مو څه دواوی البته دواوی څه ورتوایي د ځانګړي دي فالته دا زه چې څه وخت مو ځل سي د ټول یادونه ورڅخه دا قضيات چې بل اخره ټول حشرات مستس وایو چې په محیط کې دغه لمن ډول یاته د انسانانو د حیوانات او د محیط لپاره ځان دی شاتي او کچېری کم چې بل اخره هغه افات کم دي په انسان ملخان دي هغه د دې په وړاندې باندې مقاومت کوي پر اساس چې دې جواب شي بل اخره د هغه وجود دغه دوا په مقابل مقاومت کې د کړي دي په اساس چې د لمن د نوړل کې او کچېری زیات په شو په مې چې موږ وایو چې ټول اشارات موږ وایو هغه ټول موجود نه دي مکتد اشارات څه هغه موږ ته څه کوندو د پاره ډیر اړین دي مخکې استاد یا دا وایي وکړه چې دا لږ څه 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 ورته وایو چې اندې ویوښ باندې اپات وایسته باندې ویوښ باندې موجود وبخشي اپات نه ویوښ باندې موجود په وایسته باندې دبل باندې موجود کنټرول عبارت د لږ څه کنټرول څخه په فداه وخت کې دا د لوجیکل کنټرول مشکو وو د مکتد اشارات هم د مین څخه تللی وي دا شراب د افات د څو چند دم دي نو شاو غره لارې داد چې کروندګر هر وخت د وافشي کې مخکې د دې خیم شي بلم دې سروان صاحب دې مهم دي او خپل پاک وکړي چې وخت یې ونني سم چې دې وادي دغه سمپل کې د افات په اصطلاح باندې کنابات چې خسره یا ځم او تاوش دې د سمپل دې درمو چې کس دې واري واري چې هغه وګوري چې څه هم هم دغه افات دې خبر شي د مخکې او د ځین کې او ویل چې موږ باندې د څخه کېدې د لاندې زمکې د ست سره په دا باندې یاش په اسلام باندې انار دی ویل چې دا څه غوړ مواد پر بلګونو باندې اعلان زمکې ټول وردا ټول مختلف افات نو شاو غوړ دار دار چې کروندګر ته وخت دا یو شی ویني په کروندګر کې پات سمپل کې د افات سمپل او کتنبات سمپل دا یو څه زراعت پوندې پرې یا د استاد پرې پر اسلام باندې زراعت د اساس سروري دغه بشلار دي له خلکو چې بیا کوم لار وته شوول دغه متحدک په کلین د سره کې تدیر اندازې پر
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان شیرین اغا ته به موي چې پراتونکو خبرونه کې باید دی انارو په ناروغي باندې آفاتونو باندې خبري وکړو. ل دوړو درنو ملمنو په هنمل غنیدات سعیدی او محمد رئیس مخلص څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ل تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
نوران په پسیدی میته میته روانه ده او شان په پسیدی پیلی وای پرلاری چیرما بیاي وګروت نهوريان په پسيدي بيده مي دروانه د وشان په پسيدي شپري وي پرلار
پسیدی میدا میدا روانہ دا وشان پسیدی.